आज व्यू 360 में। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत आइंदा चंद साल मुश्किलात का शिकार रहेगी। मईशत के मुस्तहकम होने की कितनी उम्मीद होनी चाहिए, बात करेंगे आज के शो में। स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान को अगले दो बरस तक शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन उसके बाद मुल्क की मईशत में किसी हद तक इस्तेहकाम लौट आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है, जबकि महंगाई में भी दो साल के बाद कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तखमीनों के मुताबिक रवां माली साल से पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में बेहतरी आने की तवक्को है, लेकिन आइंदा दो साल तक ये 3% से कम रहेगी। मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होना मस्बत पेशरफ्त है, ताहम तरक्की के हसूल के लिए सख्त मुआशी इस्लाहात पर काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुसलसल तजारती खसारे और महदूद बैरूनी सरमायाकारी और कर्जों के बायस पाकिस्तान को ज़र मुबादला के जखायर की कमी का सामना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के रवां स्टैंड बाय एग्रीमेंट के मुकम्मल हो जाने और कर्जों के रोल ओवर होने के बावजूद ज़र मुबादला के जखायर कम ही रहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रवां साल मुल्क की मजमू कौमी पैदावार 1.8% रहेगी, जबकि तवानाई की बुलंद कीमतों के बायस महंगाई 26% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा 0.7% रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसकी एक बड़ी वजह टैक्स टू GDP रेशो है, जो कि मजमू कौमी पैदावार का महज 10% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो हुकूमती इदारे जो 2016 से मुसलसल खसारे में हैं, उन्हें इमदाद, कर्जे और माली रियायतें देना भी मुआशी जबूहाली की बड़ी वजूहात हैं। और आपको बताते चलें कि मुल्की मईशत के मुस्तकबिल पर आज के शो में हम बात करेंगे मुआशी माहरीन के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह यानी जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 27.6% रही। इदारा शुमारियात के आदाद व शुमार अपनी जगह, लेकिन बाजार में अशियाए खुर्द नोश की कीमतें अब भी बुलंद हैं। तफसीलात रियाज हुसैन की रिपोर्ट में।
परचून का कारोबार करने वाले ताजर आबिद हुसैन का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से अशियाए खुर्दोनोश जैसे गंदम, चीनी और दालें सस्ती हो गई हैं। उनका कहना है कि चावल की कीमत 380 रुपए से कम होकर 360 रुपए हो गई है। 20 किलो आटे की कीमत 2,900 रुपए से कम होकर 2,700 रुपए पर आ गई है, जबकि 50 किलो चीनी की कीमत 7,100 से गिरकर 6,900 रुपए हो गई है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत ने सस्ती कर दी हैं, लेकिन वो फिर भी महंगी हैं। जैसे बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है।
मर्दान शहर में इंतजामिया ने गाय के गोश्त की कीमत 700 रुपए मुकर्रर की है। गुज़श्ता साल इसकी कीमत 550 रुपए थी, लेकिन इस वक्त मार्केट में ये गोश्त 1,000 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। छोटे गोश्त की सरकारी कीमत 1,300 रुपए है, लेकिन ये 1,800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ताजरों का कहना है कि गुज़श्ता माह हुकूमत ने गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से ये नामुमकिन है कि कीमतों में कमी आए।
गुज़श्ता माह हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया, वो पैमाना कहाँ है जिससे हम देख सकें कि कीमत कम हुई है और हुकूमत कह रही है, पर ये कैसे मुमकिन है कि गैस, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा हो और कीमतों में कमी आए।
कौमी इदारा बराए शुमारियात का कहना है कि रवां माली साल जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम मार्च में महंगाई की शरह 20.7% इजाफा रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में मार्च के महीने में सालाना महंगाई की शरह 21.9% हो गई, जो कि फरवरी में 24.9% थी। देही इलाकों में महंगाई की शरह फरवरी में 20.5% थी, लेकिन मार्च में ये शरह बढ़कर 25.9% हो गई। ताजरों का कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है।
जो शख्स पहले घी का एक टिन खरीदता था अब वो 5 किलो खरीदता है, लेकिन चावल और दालें वगैरह जिनकी कीमतें ज्यादा हुई हैं वो उन्हें कम मिकदार में खरीदने पर आ गए हैं।
चंद रोज कबल पाकिस्तान की वजारत खजाना ने मार्च में महंगाई की शरह 22% तक रहने का तखमीना लगाया था, लेकिन स्टेट बैंक और IMF ने रवां माली साल के आखिर तक पाकिस्तान में 20% तक महंगाई का अंदाजा लगाया था। डीवा सर्विस के रियाज हुसैन की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइजर रह चुके हैं, और आसिम हुसैन, जो कि IMF के साबिक डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस पर और सॉल्यूशंस पर, लेकिन पहले आपको एक और रिपोर्ट इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में दिखाते चलें। गंदम का आटा पाकिस्तान में आम लोगों की रोजाना खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद गंदम और आटे की कीमत में उतार चढ़ाव देखने में आता है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले अफराद की परेशानी में इजाफा होता है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में आटा महंगा क्यों है, जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में।
मेरे मियाँ की सैलरी है 30,000 रुपए, 30,000 में से हमारा कम से कम 7-8 हज़ार रुपया हर महीने बिल आता है। उसको निकाल के आप खुद सोचें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के 8 अफराद हैं, उनके लिए एक महीने में ये 2 थैली आटा मिलता है।
गुज़श्ता कई बरस की तरह इस साल भी हुकूमत ने रमजान में लोगों के लिए सस्ता आटा और राशन स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जहां से लोग सस्ता आटा खरीद रहे हैं।
पहले आटा फिर भी सस्ता था ना, तकरीबन 2,000 रुपए की 20 किलो वाली थैली मिल जाती थी, 2,200 की, वही आप देखें 2,800 की है। एक साल में मतलब 700-800 रुपया बढ़ गई है।
मार्केट से यहाँ पे सस्ता है आटा, तो इसलिए इधर आ रहे हैं कि मतलब बाहर से बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बहुत महंगा है। तो ये भी आटा और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे के लिए मुश्किल है, जिसकी 10-20 हज़ार सैलरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता।
इस वक्त इस्लामाबाद के बाजारों में 10 किलो फाइन आटे की कीमत 1400 से 1500 रुपए के दरमियान है। सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को यही थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों की फूड बास्केट का तकरीबन 60% हिस्सा गंदम या इससे बनी चीजों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से 5 अफराद की फैमिली महीने में लगभग 30 किलो आटा इस्तेमाल करती है, जिसकी एवरेज प्राइस 4500 रुपए बनती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क, जो दुनिया में गंदम का 7वां बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ आटा बार बार महंगा क्यों हो जाता है। इस मसले को समझने के लिए वहीं चलते हैं जहाँ गंदम उगाई जाती है। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम के मामले में इंडिपेंडेंट था, और यहाँ गंदम की पैदावार मुल्क की जरूरत से ज्यादा थी, जिसकी वजह से इजाफी गंदम एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब सूरत हाल ये है कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर दूसरे ममालिक से गंदम इम्पोर्ट करना पड़ती है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार है और इस साल अच्छी फसल की तवक्को है, लेकिन गंदम की स्पॉट प्राइस यानी कम से कम कीमत जिस पर गंदम खरीदी जाएगी वो 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से आटे की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, यानी वेदर पैटर्न्स में तब्दीली, गंदम की काश्त और पैदावार पर बराह रास्त असर अंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यानी ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किसान पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और फार्मिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज भी अपनाई नहीं जा रही।
हम गंदम को पैदावार पर तवज्जो दें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएँ और इस मुल्क में आटे की आसानी लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ आटा है। अगर गरीब को आटा भी मिल जाए ना खाने के लिए, तो वो उस पर भी शुक्र अदा करता है।
बैन अल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मुआशी सिमत पर सवालात उठाते हैं, महंगाई की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इसको एक ओवरहॉलिंग यानी मुकम्मल मेक ओवर की ज़रूरत है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्स निज़ाम, ब्यूरोक्रेटिक या सिस्टम की रुकावटें वगैरह शामिल हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन है, इस पर बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर खाकान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मईशत के लिए कारोबारों और सरमायाकारी में इजाफा जरूरी है, और सरमायाकारी के लिए महफूज मुआशी माहौल, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी कितना एतबार करती है कारोबार के लिए मौजूदा माहौल पर?
پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ کوئی بھی اکانومی جب آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے ویسے بیہیو کرتی ہے, یعنی کہ ایک نیسنٹ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ 38% تھا قیمتوں کی بڑھنے کی شرح, وہ آج 20-21% کے درمیان آ گئی ہے. ریزروز 8 ارب ڈالر پہ ہیں اور ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے وہ 1 ارب ڈالر ہے پہلے 8 ماہ میں FY24 میں. یہ FY23 میں تقریباً 4 ارب ڈالر تھا. پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو سلو کیا اور اپنی شرح سود کو بڑھایا, پالیسی ریٹ 22% پہ لے گئے. یہ سارے کام تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سنبھلے, روپے کو بھی تھوڑا مستحکم کیا جائے جو 278 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے ورسز دا ڈالر, اور انفلیشن کو نیچے لایا جائے. تو بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 22% کی شرح سود ہے اس پہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے. ایک تو آئی تھنک پہلی سب سے بڑی یہ چیز ہے, بٹ آئی تھنک فارورڈ لکنگ بیسس پہ اس وقت انفلیشن کے اب جو فگر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح چونکہ کم ہوئی ہے, مجھے کبھی امید ہے کہ اپریل مئی جون ایز وی موو الانگ یہ کم ہو جائے گی شرح سود میں. اب 100-200 BPS کم کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم. ایک ہماری مارکیٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے. تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیے کہ انٹرنیشنل بانڈ پاکستان کا کتنا اسٹرینتھن ہوا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپریل کی بانڈ پیمنٹ کرنے کے لیے اب کمفرٹیبل ہیں. Having said that, یہ جو اس وقت کا تھوڑا سا کانفیڈینس ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں, ہمارا جو اس وقت مالیاتی خسارہ ہے وہ تیسرا سال ہے 7.5-8% کا, یہ انٹینیبل ہے پاکستان کے لیے. انرجی کے جو خسارے ہیں وہ انٹینیبل ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ بہت ہیوی ہے. ایس او ایز, ریگولیشن اور گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ, یہ تینوں ایک بھاری پڑ رہی ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. اور یہ انڈر پن بھی نہیں ہے گڈ میکرو پالیسی سے, بیکاز میں نے کہا میکرو پالیسیز میں فسکل اچھی نہیں ہے. ایکسچینج ریٹ کو بھی ہم نے کوشش کی سنبھالنے کی, اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. اور مانیٹری پالیسی بھی بہتر اس طرح ہو سکتی ہے کہ کئی دفعہ ہم نے لیگ سے ریئیکٹ کیا ہے. دوسری چیز جو ہمیں کاروباری لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بیکم پارٹ آف دا گلوبل ٹریڈ. پاکستان میں ہم نے ایک پروٹیکشنسٹ اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر قائم کر دیا ہے. جب ہم گاڑیوں کی صنعت کو ایک مثال دے رہا ہوں, جب ایک پروٹیکشن دے کے پاکستان میں ہی بکواتے ہیں, یہ گاڑی بکنی چاہیے کہیں باہر, یہ گاڑی کے پارٹس بکنے چاہیے کہیں باہر, تو پاکستان گلوبلی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم بہت, چونکہ کنزمپشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہیں تو لوگ سیونگ نہیں کرتے. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی آج 14% بھی نہیں ہے. جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے, آخری جملہ یہ ہے, وہ 30% کم از کم انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی لے کے جاتے ہیں تاکہ گروتھ کریٹ کی جا سکے.
رائٹ, اسی میں تھوڑا اگر آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپینڈ کر سکیں کہ اب جو پابندیاں, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے, حکومت کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ پہ توجہ دینی ہوگی, تو جیسے یہ پابندیاں ہیں یا توانائی کی قیمتیں ہیں جن میں ہر چند ماہ بعد اضافہ ہو جاتا ہے, ایک کمزور ٹیکس پالیسی ہے اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جو کاروبار کو بھی متاثر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بہت لو ہے, تو اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو تبدیلیاں کیا لانی چاہیے؟
دیکھیے ایک تو سب سے یہ ہے کہ سرٹنٹی یہ پیدا کریں کہ وی آر ایبل ٹو ڈو گڈ پالیسیز. یہ سرٹنٹی نہ پیدا کریں کہ جو کنٹینیو کر رہی ہیں پالیسیز. پہلے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تاکہ اپنا ایک پلان سامنے رکھ سکیں. ابھی میں نے لکھا بھی ہے ایک پاکستان کے لیے ایک 12 پرنسپلز پہ بیسڈ پلان کے کیسے آئی ایم ایف سے انگیج کیا جائے, اور اس میں میں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نکلیے اس چیز سے کہ اکانومی کو ہم نے آسٹیریٹی پہ چلانا ہے, بلکہ ان کو کہیے کہ آپ ایک ڈی रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना चाहते हैं। इससे मतलब ये है कि जितनी यू नो एजेंसीज हैं उनको कम कैसे करेंगे, जो रेगुलेशन है उनको काटेंगे कैसे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए आसानी कैसे पैदा करेंगे। नंबर दो, जो जब तक अपना एक्सपेंडिचर नहीं संभालेंगे ताकि लोग अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से रिन्यू होता देखें, वो ये देखें कि मेरी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग अच्छी है, वो ये देखें कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग प्रोविंसेस अपना काम कर रही हैं और सेंटर अपना काम कर रहा है। अभी बहुत बड़ा बोझ सेंटर लिए हुए है जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो हैव गॉन हेवाय, और पेंशन का रिफॉर्म, इसी तरह पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। मैंने इसलिए ये चीज सामने रखी है कि फंड के प्रोग्राम में जाने के बाद या एंगेजमेंट के बाद बजट वुड बिकम द इंस्ट्रूमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस कि हमने अपना घर यानी कि जो फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क है उसको ठीक करना शुरू किया है।
ये सबसे गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं उन्हीं पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक तनकीद की जा रही है मौजूदा वजीर खजाना को जो अहम फैसले करने वाली बाज कमेटियां हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है, क्या वजह हो सकती है इसकी, इससे हुकूमत की संजीदगी के बारे में क्या पता चलता है?
देखिए, इकोनॉमिक गवर्नेंस पाकिस्तान का वो मसला है या एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस पाकिस्तान का वो मसला है, जितना मर्जी इसको स्ट्रेंथन कर लें वो कम है। मैं हमेशा इसको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी एक वजीर जो है वो मुल्क की तब्दीली का बायस नहीं बनेगा। एक तो सारी जो इकोनॉमिक वजारतें हैं आपको इन सब को टेक्नोक्रेसी लाकर ठीक करना पड़ेगा। ये आज की गुफ्तगू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, आपने डेमोक्रेसी पैदा की है, एक SIFC के थ्रू ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हुए हैं, पर पाकिस्तान की टेक्नोक्रेसी जो है वो मिसिंग है इस पिक्चर से, और वो आउटसोर्स्ड है कम्प्लीटली कंसल्टेंसीज मल्टीलैटरल्स को। इस चीज़ को वापस लाएं, कोई भी मुल्क अपनी थिंकिंग लिए बगैर कभी भी आगे नहीं जा सकता। जहाँ तक कमिटीज़ का ताल्लुक है, जो मेजर कमिटीज़ हैं अभी भी उनके पास हैं, मेरे ख्याल एक CCI नहीं है उसमें, ही कैन बी ऑलवेज इन्वाइटेड एज अ मेम्बर, बट हमें ये सारा पैराफिनेलिया अराउंड द इकोनॉमिक अराउंड द एनर्जी मिनिस्ट्रीज बनाना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान।
जी बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस सेगमेंट का वक्त अब खत्म हो रहा है, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं IMF के साबिक डेप्टी डायरेक्टर आसिम हुसैन। आसिम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुल्की इम्पोर्ट पॉलिसी जिसे बाज माहरीन रुपए की कीमत में इस्तेहकाम की वजह समझते हैं, और इस पर आपसे पहले अभी खाकान साहब ने भी बात की, लेकिन इससे मुल्क की मकामी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, क्या इम्पोर्ट को महदूद कर दूसरे दूरस नतायज हासिल किए जा सकते हैं?
तो इस मसले पर रोशनी डालने के लिए मैं एक मिसाल पेश करता हूं कि आप समझें कि फर्ज करें कि मौसम की खराबी से या किसी और वजह से पैदावार गेहूं की इस महीने अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से आटे की कीमत पे दबाव पड़ता है। तो अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि आटे की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए हम आटे का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दें, तो उससे क्या मसला हल हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा हल। बतेरी उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो आटे की ज़रूरत है, डिमांड है, उसमें कमी इस वजह से तो नहीं आएगी, लोग कोशिश करेंगे कि आटा फिर भी मिले। दूसरी तरफ आटे की जो पैदावार है उसमें भी इजाफा नहीं होगा, चूंकि जो काश्त करने वाला है गेहूं का उसको भी कुछ ज़्यादा आमदनी तो नहीं मिलेगी, तो वो क्यों और मजीद काश्त करे? अगर तो हुकूमत बढ़ने दे कीमतों को तो काश्त भी बढ़ जाएगी, और जो लोग आटे गेहूं के आटे के बजाय मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं शायद वो उस तरफ थोड़ा जाए, तो डिमांड में भी कमी आएगी और मामला इस तरह से उम्मीद रखी जा सकती है कि ठीक हो।
यानी जूं ही आप ये कहने जा रहे हैं कि जूं ही पाबंदी हटेगी ये कीमतें एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, सो उसको रोक के रखना इज नॉट द सोल्यूशन। एक और जो बड़ा मसला है और गुज़िश्ता कई हुकूमतें उसे हल करने में नाकाम रही हैं, वो है पाकिस्तान का इंटरनल डेट। क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को करने चाहिए ताकि वो गर्दशी कर्जों को कम कर सके?
देखिए ना, ये पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है जिसकी वजह से मतलब हुकूमत उधार लेती है, इस वजह से کہ حکومت کے اخراجات حکومت کی آمدنی سے کہیں زیادہ کہیں کم ہیں, تو اس کو پھر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو پیسے چھاپے جائیں یا بینکوں سے قرضہ لیا جائے. بینکوں سے قرضہ تبھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے لیکویڈیٹی ملے, وہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے. تو جب روپے زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہیں معیشت میں تو روپے کی قیمت پہ دباؤ پڑتا ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے. تو اس کا حل تو صرف بنیادی ایک ہی ہے کہ اخراجات پہ کچھ قابو لایا جائے اور آمدنی حکومت کی کسی طرح سے بڑھائی جائے.
تو شہباز حکومت کو جی جی کہیے
جی. ایک اور بات میں اس میں اور کہوں گا کہ اگر جب کنٹرول لگتے ہیں نا, جو میں آٹے کا آپ کو مثال دے رہا تھا, جب کنٹرول لگتے ہیں تو اس وقت جب کسی چیز میں بھی کمی آ جاتی ہے, اور ظاہر ہے اس آپ سوال پوچھ رہے ہیں فورن ایکسچینج کی یا ڈالر کی کمی پہ, تو کس کو پھر جب کمی کی صورت ہوتی ہے تو کس کو ملتا ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتا, تو ظاہر ہے جس کی پہنچ ہے, جس کی سفارش ہے اس کو ملے گا, تو وہ بھی بات صحیح نہیں.
یعنی اس کا نیک کاروباروں پر بھی ہوتا ہے, معیشت پر بھی ہوتا ہے. حکومت اگر آپ ہم اس بارے میں بات کریں کہ شہباز حکومت جو ہے اس کو بعض کلیدی فیصلے کرنے ہوں معیشت کی بہتری کے لیے, تو وہ کون سے چند اہم فیصلے ہیں اس وقت جو کہ شہباز حکومت کو اور ان کی کیبنٹ کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے کرنے چاہیے؟
دیکھیے نا, یہ جو خسارہ ہے اس پہ کسی طرح سے قابو لانا تو اہم ہے اور یہ فوری لانا پڑے. تو دو صورتیں ہیں, ایک تو اخراجات کی طرف اور دوسرا آمدنی کی طرف. اخراجات میں آسان بات ہے کہنا لیکن کرنا مشکل ہے کہ فضول خرچی پہ ذرا کمی کی جائے. اب فضول خرچی ایسی صاف تو نہیں ظاہر ہوتی, لیکن اب مثال میں آپ کو اس میں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں کوئی سبسڈی جا رہی ہے دی جا رہی ہے کسی کو, کسی خاص سیکٹر کو, کسی خاص انڈسٹری کو, تو سوچیں کہ وہ شاید ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اتنی ضرورت نہ ہو, اور شاید جس کو مل رہی ہو اس کے کوئی سفارش ہو, شاید اس کی کوئی پہنچ ہو, تو بہترین حل بہترین استعمال اس حکومت کے پیسے کا یہ نہیں ہو رہا. وہ اگر کوئی صحیح استعمال میں جائے تو شاید فائدہ ہو. اور بین الاقوامی تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر حکومت جو لوکل جو حکومت ہے وہ فیصلے کرے کہ کہاں خرچہ کرنا چاہیے, کون سے تعلیمی اداروں کو, کون سے پروجیکٹس کو فنڈنگ دی جائے, تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے.
اور یقیناً انڈسٹری اور ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان سبسڈیز کا استعمال کیا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں,
آیا پاکستان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں.
جی جی
درست. اس کے بجائے اگر تعلیم پہ خرچہ کیا جائے یا اگر یہ آبادی پہ جنرلی یعنی روزگار بڑھانے پہ خرچہ کیا جائے تو شاید بہتر ثابت ہو. اسی طرح آمدنی کی طرف بھی, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں انصاف نہیں ہو رہا, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں بھر رہے تو ان سے بھی
ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. بالکل, آگے چلتے ہیں. پاکستان کی کامرس منسٹری کی کوشش ہے کہ ایکسپورٹس کو اگلے 5 سال میں 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے, لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا, شاید یہ گروتھ اس سے بہت کم ہوگی. 100 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کیا بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی؟
تو حضور 100 ارب روپے کا ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی 5 سال میں, یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن میرے حساب سے ٹارگیٹ ایکسپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے روزگار کا, کہ آپ روزی پہنچا سکیں اپنی آبادی کو, اپنے پاکستانیوں کو. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے جو زور ہونا چاہیے وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ پہ ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ٹارگیٹ رکھنے کے میرے خیال سے کوئی خاص معنی نہیں ہے. یہ اگر انویسٹمنٹ ہوگی, چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹریز میں ہو, چاہے وہ ایسے انڈسٹریز میں ہو جس میں اندرونی ملک کے استعمال کی پیداوار بڑھے, تو وہ صحیح.
یقیناً بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ اکنامک گروتھ سے پہلے روزگار کی گروتھ پر کام کرنا چاہیے اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرن انٹو اکنامک گروتھ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملیں گے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سره ټکی د ماشومان د حقونو په اړه اندیښنې ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې چې جګړه روانه ده د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په کافي اندازه خوراک نه لري. په بریتانیا کې د افغان ساينس پو نوښت په بریتانیا کې میش د مصنوعي ځیرکتیا او ساينس پو د سافټویر جوړ کړی چې د اپل موبایل د اپ په څیر د انګلیسي پر ځای په پښتو ژبه خبري وکړي.
السلام علیکم د شنا ټلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن پنځشنبه د 2023 کال د اپریل 4 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې د افغانو کډوالو او همدارس د ژورنالستانو د وضعیت په اړه زما همکار خدای نور ناصر د اسلام آباد راپور راکوي. د خبرونه ملما سمی یوسف سره د روسیې او طالبانو پر اړیکو بحث کوم. له تاسو مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي د خبرونه تر پایه له موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د نړۍ په ټولو هغو برخو کې چې جګړه روان ده د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې وویل ماشومان ته د مرستو نه لاسرسی په اوږد مهال کې د هغوی پر ودې ناوړه تاثیر کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي لینډا ټاماس ګرینفیلد وویل چې افغانستان کې نجونې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي لینډا ټاماس ګرینفیلد ماشومان او وسلوالو نخټو پاړه د امنیت شورا په وی غونډه کې د افغان انجونو او ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په یاد هیواد کې انجونی د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
In Afghanistan
په افغانستان کې جونې په جبري ډول د کم عمر ودونو د جنسیت په اساس ته تاوتریخوالو او د تعلیم په ګډون د سیستماتیک تبې سره په داسې حال کې مخ دي چې تنکي ځوانان په کم عمر د جنگیالو په توګه جذب شوي دي.
د ماشومان او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا غونډې ته په وینا کې وویل د 2023 کال را روان راپور په ټوله نړۍ کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي ټکان ورکوونکي زیات ولای کی هغه دا نړیوالو بشر دوستانه قوانینو ته ښکارا لپاره غورځول وبلل.
In 2022
the highest figure په 2023 کال کې لوړ ارقام ممکن په اشغال شوی فلسطینی خاوره یمن افغانستان او مالی کې ترلاسه کړو. اټکلونه داسې دي چې د وخت په تیریدو سره په نړۍ کې وضعیت د محدود کونکو قوانینو د تصویب اداري حکومتونو او مقرراتو او بشر دوستانه چارو او کارکونکو د کنټرول سره وضعیت نور هم خراب شي.
میرمن ګامبا زیاته کړه په وخت د بشری مرستو د لیک پاړه د جګړې د ټول اړخونو له توافق پرته د ماشومان او پایښت هوساینه او وده په خطر کې ده.
د بشری مرستو نه محرومیت د ماشومان په هوساینه او وده اوږد مهاله اثرات لري او خای د ژوند د حق زده کړو او د هغوی د روغتیا د لوړو معیارونو په ګډون د هغوی د لومړنۍ حکومت د نقص لامل شي.
د غونډې ته بل ویناوال د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق مرستيال تد باچان وویل بشري خدماتو ته نه لاسرسي د سي پزيره کسانو په ګډون د ماشومانو د حقونو د نقص موارد لا زیاتوي.
له تاسو غواړو چې بشر دوستانه چارو ته د لاسرسي د ساتنې لپاره د طرح شویو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بشری ادارې باید وکړای شي اغیزمنو خلکو ته د لاسرسي په هدف له ټولو وسلوالو ډلو سره د عواقبو د ویرې پرته تعامل وکړي. دویم لتا سغواړو لخپل اثر رسوخ څخه د دولتي او غیر دولتي وسلوالو اړخونو په وړاندې کار واخلي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا د وری مشري او د مالټا استازي ونیسا فرایزر وویل په افغانستان، اوکراین، غزه، سودان، یمن او هایټی کې د ماشومان د حقونو په برخه کې اندېښنې زیاتې دي او ډیر کار ته اړتیا ده. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې یو افغان خبریال احمد حنایش تیر شپه په پلازمین اسلام آباد کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی دی. احمد حنایش د ازادي رادیو خبریالو. د دې خبر نور جزئیات د امریکا غږ خبریال خدای نور ناصر نخلم چې په اسکایپ په خبرونه کې مل دی. ناصر صاحب، پر افغان خبریال د برید جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه فیضی صاحب. ښاغلی حنایش، بیګاش په هغه محل نامعلومه وستوالو په درې ډزه وشتل دي چې وایي دی د خپل ورزشي کلب څخه د خپل کور په خاطر دلته دی. اوسی په اسلام آباد کې استوګنځای دی، هلته پر لار وو. د پاکستان په وخت شاوخوا یولس دولس بجې باندې دغه برید په هغه باندې سوی دی. که څه هم اوس د ښاغلي حنایش حالت ته اندېښنې وړ نه دی، د هغه عملیات وی سوي دي، په روغتون کې دی، لا هم تر درملنې لاندې دی، خو حالت یې د اندېښنې وړ نه بلل کېږي. تر اوسه پورې د پاکستان پولیسو او د پاکستان کې دلته د خبریالانو اتحادیې دا دواړه دا ادعا کوي چې دغه پیښه هدفي هدف نه و، وایي چې دغه د غلو له لاسه یا هم د هغه موبایل د ورڅخه وړلو څخه پیشه کې دی ته پیسو دی چې تر اوسه پورې خپل ښاغلي حنایش یا هم د هغه ملګرو لا هم د دغه د پولیسو دغه ادعا پاکله تنه دی ویلي. خو یو هغه د دې چې دلته په سلګونو نور افغان خبريالان هم لته ورو دونی مو درو کالو راځي ووسی او هغه په دې منډه ته منتظر دي چې نور هیوادونو ته بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. نو په هغه کې هم ویرا او تشویش زیات شوی دی چې ګواکې کداغه ډول خبريالان افغان خبريالان په نقشه کې دلته نو هغه هم اندېښمن دي. دلته
د بل خبر لمقي به پاکستانی رسنو خبر ورکړی چې د سن او بلوچستان ایالتي حکومتونو د راجستر افغان کډوال د استولو اعلان کړی دی. د دې تفصیل څه دی؟
که څه هم په سند ایالت کې دوی ونی وړاندې د نګه سي خطونه رسنیو ته په لاس ورغله چې په هغه کې ګړپوړو سند سن ایالت ګړپوړو چارواکو ځای پولیسو ته امر کړی و چې واجی د هغو سیمو پیژندنې دی وکړي چې په کومو کې افغان کډوال میشتي او بیا به دغه لیک په اساس باندې په 15 اپریل وروسته په دغه کډوالو پرځت باندې عملیات پیل شي. خو په مخکې کوم جوړ په پاکستان کې مرکزی حکومت لا هم دغه ډول کوم اعلان نه دی کړی. ځینې پاکستانی رسنیو دغه خبرونه نور کړی وو، خو ما چې خپل د پاکستان د کورونی چارو وزارت له جنو سرچینو سره د جنو چارواکو سره خبرې وشوې، هغه وايي په دې باندې به تر 15 اپریل پورې سلام مشورې کیږي او تر هغه وروسته بیا کوم ګام اخیستل کیږي یا کومه نیټه اعلان کیږي، وايي تر هغه وروسته به خو تر اوسه پورې لا هم دغه پلان دغه پیښه نه ده شوی. خو په بلوچستان ایالت کې پرون یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خبره شوه چې هلته ځای پولیس اعلان کوي او په ځای خلکو ته او دغه په کلیو کې څوک ګرځي وایي چې هغه افغانان هغه کارډونه لري کین لري باید تر 15 اپریل مخکې ودار شي، کله تر هغه وروسته بیا دوی پرځت باندې عملیات پیل شي. خو ایالتي حکومت څه نه دی ویلي چې دغه امر دوی څنګه کړی دی، کومه پریکړه شوی ده په ایالت کې دننه په دې باندې لا هم څه نه دی ویلي. البته تر دې وروسته په دای په افغان کډوالو کې ویره خبره شوی ده.
خدای نور اساس ته ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو معلومات شریک کړل. د ریډیټ باندې تر اوسه پرې زموږ خبرونه ګوري. په خبرونه کې سره خبريال سمي يوسف زمل مده چې د روسي او طالبانو په اړیکو باور سره بحث وکړ. بلی اوس د برکین مخکي په رپورت لرو د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان یا FAO په وینا په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت د اندېښنې وړ دی. دا سازمان وایي چې بزګرو او مالدارانو د اقلیم د بدلون، وچکالۍ، زلزلې او د سیلابونو د ناوړه اغیزو په ګډون ځینې ستونزې وضعیت نور هم اندېښمن کړی دی.
په افغانستان کې سباندې 45 میلیونه خلک چې ټول نفوس شپږ ډېر سلنه جوړوي په کافي اندازه خوراک نه لري. د کندهار د زیړی ولسوالۍ یو کروندګر حاجی عبدالله وای د سګنی جمی وچکالۍ د خوراکي توکو په حاصلاتو ناوړ اغیز کړی دا.
د انګورو باغونو اکثره وچسوه، د انار باغونو مو وچسوه، یعنی جواری او ماش دا خو به خنوس غرال د جمی غنم چې د جمی فصل چې وکړو هغه نیمایي رسوي نیمایي نسو. هدر سوال
هغه وای په تیرو کلونو کې د وچکالۍ سربیره سیلابونو هم د سیمې د خلکو عاید او ګټې وټې ته ډیر تاوان رسولې دي.
نو دوم بخش کې چې دی د بارانونو چې وس د اکلین بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو د سبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه د زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او ولا تاریخ وکړي د سنادي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونو چې ته منزور کړه ا دیوال راتوالي ام ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اختصوره او هم ځکه موږ د سیلاب دغول سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغول سم
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف اے او چارواکي الیگزینډر جونز وای چې د اقليمي بدلون اغیزې په هیواد کې په بشري وضعیت اغیزه کوي. نوموړي په دې روسو کې افغانستان ته سفر کړي تر څو وګوري چې دغه اداره څنګه د کروندګرو سره مرسته وکړي چې په خپل خپو ودرېږي.
This is a major project to rehabilitate.
دا د سندونو د بیا رغونی یو لوی پروژه ده. دلته یو ستونزه شته لکه څنګه چې تاسو ګورئ د غسین د کرنې مهمې ځمکې پرې کوي او زما شاته توبو لګول یو مهم کانال ویجاړوي. دا غسیمه ده چې معمولا توبو لګول کانال او ځینی اضافه څنګهني سره خړوبېږي.
د جونز پوینا بوچکالی د اوبو کمخت او پچټکی سره د ځمکې لاندې د اوبو د ستی خکته کېدل کروندګر او مالداران تر ټولو زیات زیانمن کړي. د اقلیم د اغیزو د کمولو او د خوراکي توکو د زیاتولو په مقصد د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف اے او په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د کار په بدل کې د نقدو پیسو ورکولو د پروګرامونو لاره د اوبو د سمبالښت لپاره زیربناوي او د اوبو د ایسارولو لپاره دیوالونه جوړ کړي. همدارنګ د ادارې په افغانستان کې د سیلابونو د زیان کمولو لپاره سباندې شپږ زره بندونه جوړ کړي دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو لیدونکو په خبرونه کې سره خبريال سمی یوسف زیمل مده چې د روسیې او طالبانو پر اړیکو به ورسره بحث وکړم. یوسف زیمل صاحب خبرونه ته راغلاست. طالبانو پر استولو غور کوي. د روسیې او طالبان ترمنځ اړیکې په څو لاړې دي؟ آیا دا د اړیکو پراخوالی دی او مشترکه وجه څه ده؟
روسیا یو ډیر ستر هیواد ده، ډیر مهم هیواد ده. د افغانستان په تاریخ کې د نن نه نه په سیاست کې د افغانستان سره په اړیکو کې ډیر پخوانه په لوړه سطح او په کوچنیو سطح له حکومتونو نیولې، له اشخاصو سره، له اشخاصو نیولې، له تنظیمونو، جهادي تنظیمونو، کمونیستي ګروپونو سره، اوس په طالبانو سره په مستقیم ارتباط کې دي. او یو وجه خدا ده چې پخوانی روسیا، تاجکستان، ازبکستان دا هیوادونه افغانستان سره سرحد لري او هغوی بیا مخکې له مسکو او روسیې سره سرحدونه لري. دویمه دا ده چې طالبانو پر اتک سره زما په خیال تر ټولو زیات د یو څه نه چې روسان ډېر راضي دي، هغه هر کال په زرګونو روسان د نشه یي توکو په استعمال چې له افغانستانه روسیې ته تلل هغوی باندې وجل کېدل یا ژوند له لاسه ورکولو هغه کم شوی ده. او بل طرف ته که وګورو د داعش په اړه باندې د طالبانو د افغانستان د حکومت نیولو مخکې داعش په اړه باندې د روس او طالبانو نظر یو، طالبانو دا فکر کاوه چې امریکا او سیایي په افغانستان کې داعش تمویلوي یا وده ورکوي. طالبانو هم ورته نظرونه لرل او ایران هم ورته نظرونه لرلو. نو دا هغه موارد دي چې روسیا او طالبان یو بل ته نږدې کړي دي.
لویدیز په ځانګړې توګه امریکا د روسیا او طالبان ترمنځ اړیکو ته په کوم سترګو ګوري؟
دقیقا ګورئ، افغانستان طالبان حکومت یو نړیوال رسمیت نه لري. مثلا کوم ملګرو ملتونو کې یا بل چیرته کومه رایه کارول کېږي، ډېر کم هیوادونه دي چې روسیې سره درېږي. که افغانستان هلته رسمیت لرلی، ممکن په نړیواله سطح باندې دوی سره په ځینو ځینو کې د امریکا په مقابل کې مرسته کړې وای، خو دغه ګټه نشته ترلاسه کولای. خو بهرحال امریکا د طالبانو، د روس او د طالبانو، د چین له روابطو نه راضي نه ښکاري. خو دا وخت روس هم د خورا زیات په احتیاط سره مخکې ځي. یو طرف ته هغوی طالبانو نظامي آتشه مني، سفارت طالبانو ته سپاري او طالبان د افغانستان یو قوی زمینی حقیقت وری بل طرف ته بیا دې د پاره چې نور خوخالی ګوندونه خپل شي وي هم کله کله دی یو کوچنی محفل د پاره یو هوټل تر غواړي څو ورځې هلته کې نه میهمانه کوي تر څو داسې وښیي چې موږ د افغانستان له خلکو د افغانستان له سیاسینو او د افغانستان له اسلامي امارت ټولو سره ښه اړیکې لرو.
نو چې ښه اړیکې لري ولې بیا طالبان روسیا په رسمیت نه پیژني او آیا روسیه کولی شي په دغه شان وضعیت کې طالبان په رسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې رسمیت پیژندل موضوع ډیر یو پیچیده نړیواله موضوع ده، ځکه چې د روسیې دننه هم داسې ګروپونه شته دي چې هغوی د طالبانو د پالیسیو پر خلاف دي. هغه ته چې کومه یو کمزوري مدني ټولنه ده هغوی هم وایي چې طالبانو مېرمنې په کور کې نیولي دي، د جامع 50% وګړي له کار او تعلیمه بې برخې کړي دي. نو هغه حد پورې څنګه چې د طالبانو نور نږدې ملګري یا دوستان لکه ایران او پاکستان او یا حتی چین هغوی هم دغه اقدام نه کوي، خو د دې نه علاوه زه فکر کوم چې طالبانو ته ټول هغه ډیپلوماټیک چینلونه خلاص کړي دي، سفارت یې په اختیار کې ورکړی ده، مسلسل سره رابطو کې وي او تجارتونه هم کیږي او بل ته سفرونه هم کیږي. خو البته د رسمیت پیژندلو موضوع داسې موضوع ده چې هلته د طالبانو هغه طالبانو سره چې نږدې اړیکې لري هغوی هم دې تزر نه شي کولای چې داسې اقدام وکړي.
صحیح. په دې وروستیو کې په کندهار او مسکو کې بریدونه وشول چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي، دا بریدونه سره څه ورتهوالی لري؟ یو لنډ ځواب راکړئ.
یو څه چې ډېر ورتهوالی لري هغه دغه ده، دا وخت په افغانستان کې دننه د افغانانو خپل تمایل یا داعش ته نشته ده، یعنی داعش ته ډېر کم خلک جذبېږي، ځکه چې طالبان خپل یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده او داعشان کسوک جذبېږي، هغه د لپاره جذبېږي چې اسلامي حکومت راولي. خو فکر کوم د مرکزی آسیا هیوادونو کې د داعش توم نه ډېره زیاته ده. افغانستان کې هم چې څومره داعشي بریدونه شوي دي هغه کې اکثریت د تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، حتی ترکیه او ځینې نورو ملکونو وګړي پکې شامل دي. بل طرف ته همدغه له افغانستان سره سرحد لرونکي دغه هیوادونه بیا مسکو ته هم رفت آمد لري. نو زه فکر کوم چې دغه هم د داعش په خلاف جګړه کې طالبانو یو خاص اهمیت ته د روسیې لپاره او دوی غواړي چې روابط سره ولري.
خبریال سمیع یوسفزی صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مخبل نظر وړاندې کړ. د ناتو د سازمان د پنځه اویا میمی کلیزې د لمانځلو په اړه هم ریپورت لرو، خو تر یوې دمې وروسته. په نړیوال خبرونو کې د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناتو سازمان تاسیس 15 اویما کلیزه ولمنځل شوه. په دې لمنځغونډه کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د اوکراین ترڅنګ به ولاړ وي، ځکه د روسي وسلوال پاوځ د جګړې په ډګر کې کنټرول ترلاسه کوي. ناتو په داسې وخت کې تاسیس کلیزه لمنځي چې دوه دېرش غړو هیوادونو په پام کې لري چې اوکراین سره د اوږدمهاله لپاره ټاکل شوي پوځي مرستې وکړي. اوکراین د مهماتو له کمښت سره مخ دی او په روانه اونۍ کې د لو پاوځي لیکو ډاکول په مخه په پاوځ کې د شمولیت عمر لوو ویش کلو 15 ویش تر اټیټ کړ. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن د پنځشنبه په ورځ د چین ګوانژو ته ورسېدل ده. ټاکل شوی میرمن یلن په 15 ورځې سفر کې د چین د مالی او نورو چارواکو سره وګوري. میرمن یلن په داسې وخت کې چین ته سفر کړی چې د برقی موټرو او لمریزې برېښنا د ځینو وسایلو جوړولو څخه د چین د ملاتړ له کبله د متحده ایالاتو او چین ترمنځ ناندرۍ راوړل شوې دي، او تر څنګ یې متحده ایالات په پام کې لري چې دغه تخنیکي سفرونه ته خپلې مرستې ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې په دې سفر کې پر سوداګرۍ د ټیک ټاک پر مالکیت، کمپیوټري چیپونو ته لاسرسی او ملي امنیت پر مسایلو خبرې وکړي. د نیویارک یو قاضي د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه غوښتنه رد کړه چې د اپریل په 15 د هغه محاکمه د ستورمی ډانیلز په نامه د لوڅو فلمونو ستوري د حق السکوت په قضیه کې وزندوي. محکمه پریکړه وکړه چې د ولسمشر دغه غوښتنه تر هغه نشي منل کېدای تر څو چې د متحده ایالاتو سترې محکمې په یوې جلا جرمي قضیه کې د ولسمشرۍ معافیت ته د هغه پر ادعا بیا کتنه ونوي کړي. د چهارشنبه په ورځ د محکمې په پریکړه کې قاضي وویل چې ټرمپ د ولسمشرۍ د معافیت د مسلې په راپورته کولو کې ډېر ځنډ کړی. ټاکل شوی چې د ښاغلي ټرمپ راتلونکي محاکمه د اپریل په 15 نیټه ترسره شي. روانه اونۍ د ناټو د تاسیس 15 اویا کاله پوره کیږي. د دې سازمان د کلیزې په درشل کې د اروپا په امنیت کې د امریکا رول هغه مسله ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته نوماندان جو بایدن او د ډونالډ ترامپ د یو بل سره د نظر اختلاف پرې لري.
د شمالي اټلانټیک تړون سازمان یا ناتو د تاسیس 15 بیا کال وروسته لا هم امریکا د اروپا په امنیت کې مخامخ هیڅکل ده. له دویم نړیوال جګړې وروسته چې دغه سازمان رامنځته شو، لومړی له امریکا او یو له اروپایي هیوادونو سره یو ځای او متحد شول. دوی ژمنه وکړه چې کله دوی څخه پر یو برید وشي نور به مرستې ته ورځي.
کنن یو څه یقیني دی هغه دادی چې پر اصلونکې کې یو شای چې انکار نشي کېدای هغه د ازادۍ او سولې لپاره د نړۍ د خلکو هیله ده.
پر اوکراین د روسیې یرغل، د ناتو غبرګون او د اروپا په امنیت کې د امریکا رول هغه څه دی چې ویلای شو. د امریکا ولسمشر ته نوماندان جو بایدن او ډونالد ترامپ په اړه مختلف نظرونه لري. ترامپ د خپل ولسمشر په دوره کې د ناتو مشرانو ته ویلي و چې دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډیر لګښت نه ورکوي.
یو هوا چې د سازمان څخه کم ګټه پورته کوي هغه متحده ایالات دي. موږ تر ټولو لږ ګټه کوو، موږ د اروپا سره مرسته کوو، اروپا متحد کیږي او دوی د ګډ دښمن په وړاندې ځي. چې دا کېدای شي دښمن وي یا نه وي، زه تاسو ته دانشم ویلې، دلته نور دښمنان هم شته.
پینځه کاله وروسته ترامپ په جنوبی کارولاینا کې د خپل ټاکنیز کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې د ناتو د غړو پر وړاندې جدیت پایله درلوده.
ناتو زما له راتګ نه مخکې له منځه تللی و. ما وویل چې هر څوک به پیسې ورکړي. هغوی وویل ښه، که موږ پیسې ورنه کړو بیا به تاسو زموږ محافظت کوئ؟ ما وویل یقینا نه. دا ځواب دوی حیران کړل او دومره پیسې چې راټولې شوې موږ نه ولیدلې.
ناتو د ترامپ د ادارې رئیس لوی شوی. سویدن او فنلند په تیر کال کې په دې سازمان کې شامل شول، چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو رئیس دا په دې سازمان کې تر ټولو لوی توصیه ده چې د ختیځې اروپا هیوادونو ته اجازه ورکوي په ناتو کې شامل شي. ولسمشر بایدن وایي د روسیې د یرغل په وړاندې په ګډه دریدل د دې سازمان د موثریت څرګندوی کوي.
Before the war started,
مخکله دې چې جګړه پیل شي، ما پوتين ته وویل چې هغه په اوکراین برید وکړي، ناتو به نه یوازې پیاوړی وي بلکې نور به هم متحد شي او موږ به د دې شاهد ووسو چې د نړۍ دیموکراسي راپورته شي او د هغه د یرغل سره مخالفت وکړي او د قوانینو پر بنا د احکامو دفاع کوي. دا هغه څه دي چې موږ یې نن ګورو.
د خپل ولسمشر په دوره کې ترامپ له روسي او ولادمیر پوتين سره اړیکو ته لومړیتوب ورکړ. هغه د دویمې دورې لپاره د پاین پر مهال د ناتو د هغه مشر یادونه وکړه چې د روسیې د غواخونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې و.
د ویلو هیواد ولسمشر ودرې دا ویل ښه ښاغلیه، که موږ پیسې ورنه کړو او روسیه پر موږ برید وکړي، آیا تاسو به زموږ نه دفاع وکړي؟ ما ویل تا پیسې نه ورکړې، آیا تاسو مجرم یاست؟ ویل هو، فرض کړئ چې همدا څه وشول. ما ویل نه، زه ستانه دفاع نه کوم، په حقیقت کې زه دوی هڅوم چې هغه څه وکړي چې دوی غواړي.
بایدن وی د اروپا امنیت لپاره غورځول د امریکا لپاره خطرناک ده.
یو پخوانی جمهوریت غوښتونکی ولسمشر یعنی ډونالد ترامپ پوتین ته وایي هر څه چې غواړي ودی کړي. دا یو نقل قول دی. یو پخوانی ولسمشر په حقیقت کې د روسیې مشر ته سر ټیټولو زه فکر کوم چې دا ظالمانه ده، دا خطرناک ده او دا د منلو وړ نه ده.
د بریتانیا یو محافظه کار تلویزیونی چینل جی بی نیوز ته ترامپ ویلی چې که هر څوک خپل برخه ورکړي نو د ناتو ملاتړ به وکړي. خو بایدن وایي چې ناتو د پخوا په پرتله خورا پیاوړی او متحده ده او د هغه د بیا انتخابي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ په اساسي اهدافو کې ده. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
مدایش خراسان دل استاس په نظر څنګه دومره قوی شول او دوی به د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو سره د وسوالي جګړې فرق پڅ کده لکه دوی څه غواړي خیر
د سپیناوی تور مخامخ با او په اخر کې قضاوت استاسو
بالکل د پاکستان زه اوسنه پالیسی نه زه خود سلوی خپل نه کوم پالیسی پاکستان اختیار کړی دی د ضیاء الحق پالیسی چې کوم دی دا پاکستان لپاره دغه سرات پاکستان باندې سره روان دی
زه ته هم ټیپ ورچوال کمیونیکیشن کدی پی ایچ ڈی اخستی دا په دې معنی چې په دې رستون سره استخباراتي ارګانونه چې ټلیفون نه غواړي تعقیب کیار لوکیشن نه پیدا کی هغه پیدا کول او شي لکه وی پی ان نه استفاده کوي حتی دا د ماشومان لوبو ویډیو گیم چې کال اف ډیوټي ورته وي چې ویډیو گیم دی په ویډیو گیم کې کولای شي ته ټیکست ولګي خبرې وکړي د ویډیو گیم کې د نه د خوانې خپل پلان گزاري کوله
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
ډیر زیات منستر اوس پرې زموږ خبرونه ګوري په بریتانیا کې مشت د مصنوعي ځیرکتیا یو ساينس پو حنیف الرحمن یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د اپل موبایل د اپ غونډې د انګلیسي پر ځای په پښتو ژبه خبرې وکړي زموږ خبريال قاسم خان مندو خېلی پاره رپورت لري
په پښتو ژبه کې یو شمیر ګردودونه دي نو کمپیوټر به څنګه د کندهاري وزیري او پېښوري لهجو ترمنځ توپیر کوي
نو زموږ مقصد هم دا دی چې کمز کم دا درې مې لهجه شې دي چې دا مونږه په دې کارولې شو او دا غیره په راځه کومه ته مونږه ډیټا راوړو د تقدري ولې شو نه چې فارې کې غوونه راشي مته په هغه ټولو پیژني او الریډي هغه دا پیژني او سلګ ډیر خامخته نو ځکه موږ خواستاله چې دا ټولې ټوله خپل اوازونه ډالي کی
حنیف الرحمن هله لري ک پښتون کمپیوټر کارون کې خپل ژغونه د په سافټویر موزیلا کامن وایس کې سبټ کړی نو ډیر جربه پښتو ژبه د مصنوعي ځیرکتیا برخه وګرځي
ټول آسان دادا چې موږ چې دا کم ډیټا جوړو تاسو خپل اواز ښه پای کې ډالي کې موږ ته نظم دا سافټویر ما نورم خشي چې او مختلف اوازونه غوونه او پیژني هر قسم له جيب او پیژني لکه مثال په توګه موږ دلته کې راوخلو او مو دا وکړو چې د پښتو یو فایل وا اپلوډ کو لکه دا چې ده
قدم شامل شپې تر ناوخته نه ووت سهار چینه ته ورخته شوم لدرې او پرونه ځوانانو سره چلور نور
نو دا وسکوي چې هغه پښتو چې لیکل شوی ده هغه خطاړې یعنی لیکل وتاړې نو تاسو وګورئ قدم شاه د شپې تر دا وخت له سهار په سهار چې نه نور نو دا سټر هدا پورې هغه بدل کو هو س ټکی پکې لګ ګډوډ دی هغه وجه دا ده چې زموږ سره دونه ډیټا نشته چې دا موږ نور خبرو
د حنیف الرحمن په وینا کې د نړیوالو پښتو رسنیو ډیټا ته لاسرسي ولري نو د هغه سافټویر به ډیر ژر تیار شي
سمو ته د ډیر زات ډیټا ضرورت ده خو داسي پروګرامونه ل ډیټا لکه وایس اف امریکا بی بی سی یا د نور چې په هغه کې ته ډیټا الډی جوړ شوی ده لکه هغه چې کوم خبرونه وي پروګرامونه وي دا غي سره متن هم جوړي نو کدا چې تمو ته پلاس راشي نو سمو چې دا ډیر وخت ده او کم دا په دې باندې لګي هغه به موږ ته بچت شي او ډیره ښه کوالټي والا ډیټا ملاو شي دا غي سره موږ سمدستي دا سافټویر خکو او دا غي نه بده غلطیاں او باسو
حنیف الرحمن وای د پښتو ژبه د اوسنۍ کمپیوټري پروژې تر بشپړې دوه وروسته به ډیر ژر چټ جی پی ټی پښتو ژبه ته واړوي قسم خان مندوخیل امریکا ژغ اوکسفورد
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
تاسو له ملتانه ډیر مننه د خبرونه هم حمل ته پاتره سیږي خو تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک په ویب پانو فیسبوک پانو او یوټیوب کې هم کتل او ورسله شي تر بیا خې چره